ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ د دزمري اسد وشتمه د اگست میاشتې 13مه د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه جوړه شوې چې طالبان وایي د خلکو لوی ولسی غونډه ده. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل سوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په درشل کې د خپلو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. سبا د اگست میاشتې 19مه د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 48 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سری میاشتې لورې څلور اتیا کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لویه بشکه وه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د کاسوو او سربیا د رهبرانو ترمنځ په لوړه کچه خبري پیل کړې. په بروکسل کې د دغو خبرو هدف د کاسوو او سربیا ترمنځ د کړکیچ کمول دي او له دواړو لوریو یې غوښتنه کړې چې انعطاف وشي. د اروپایي ټولنې منځګړي وایي چې هیله من دي دغه خبرې وکولی سي په بالکان حوزه کې ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي او دواړه لوري له لانجمنو لفاظیو چې د جګړې د وسیلې په توګه کارول کیږي ډډه وکړي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن د اوکراین په لپیپ ښار کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د محاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین د روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کابل په یو جماعت کې د تیر ماښام چاودنې عکس العملونه پارولي.
د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبريالان چې په کابل کې د خپل ټویټر پاڼه د چاودنې د وزلسل مشمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی.
په جماعت کې چاودنه څنګه عمل دی؟ یو دیني عالم وایي
د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله
یو اتیا هیواد واشي دا سوي دي او د 200 څخه زیات ټپیان دي. همداسې کورونه، زراعتي ځمکې، کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
په کابل کې د ځینو خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې طالبانو یې د کورسونو دروازې تړلې. لوګر کې لا هم ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري.
هغه د باد سره، باران سره، ګرمي سره خصوصاً ډېر شاګردان یمږه زیاتې په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د اوکراین پوځ وایي چې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو بیت په شا تمبول سوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ منی چې تیر ماښام د کابل په یو جماعت کې د چاودنې له کبله 21 کسان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. ویل سوي په دې چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دیني عالم هم له خپلو څو شاګردانو سره وژل سوی. د چاودنې د ځینو افغان سیاستوالو عکس العملونه پارولي. دا هم راپور
د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ منی چې د چهارشنبه په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقیه په نوم جماعت کې سوي چاودنه کې لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان دي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې پرون ماښام د ولسمې حوزې اړوند په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنه وسوه چې له امله یې زموږ 21 تنه هیوادوال شهیدان او 33 نور ټپیان سول. خو د ځینو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دی په خپل ټویټر پاڼه د 14 د وزلسو یو شمیر شل او د ټپیانو شمیر تر څلوېښتو ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلي چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد قابلي په نوم یو دینی عالم او د ده څو شاګردان هم وزل سوي دي. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له یادې پیښې ورته 20 ټپیان ورول سوي چې درې وزل سوي. د دوی په خبره په ټپیانو کې د یو کلن ماشوم په ګډون 15 تنه ماشومان هم شامل دي. د 14 نوعیت هم ماین 14 ښودل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي دي عاملین به یې زر تر زره ونیول سي. د ډیرو عامو خلکو او خواله رسنیو کاروونکو په ګډون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دا پیښه غندلې ده. ښاغلي کرزي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا د بشر ضد عمل د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بولي. دا په وروسته یوه میاشت کې په ځانګړې توګه د محرم هجري قمري میاشتې له پایله تر دې دمه درېیمه پیښه ده چې پر مقدسو ځایونو او ملکي وګړو ترسره کیږي. تر دې وړاندې د دغه شان پیښو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیسته.
ومردل چې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ تاییدوي چې تېر ماښام د کابل په یوه جومات کې د چاودنې له کبله تر شلو زیات کسان وژل سوي دي، خو ځینې نورو سرچینو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات ښوولی او وایي چې د مړو شمیر لا شایي زیات سي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې په جوماتونو او نور عبادت ځایونو کې دا ډول خونړۍ حملې سوي دي. د افغانستان له پیژندل سوي دیني عالم قاضي لودین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې په جوماتونو کې چاودنې کیږي.
دغه چاودنی چې په جماعتونو کې کیږي دا په شریعت کې د انسان وژل په جماعت کې او یا بیرون د جماعت نه په هر ځای کې او په هر مکان کې دا یو غیر شرعي او غیر اسلامي او ظالمانه عمل دی. الله جل جلاله په قران کریم کې مهرباني کړې ده، وایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله جل جلاله په خپل ذات قسم خوري چې دغه قاتل به زما نه جنت خود څه کوي چې بوی د جنت به مونږ ګوري. په ورځ د قیامت کې بزرگترینه ګناه شرک دی، او د شرک نو وروسته چې هغه کفر دی، بیا د انسان قتل دی. خو کله که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم د سی خلکو په شهادت ورسولو چې هغه مسلمانانو مونږی کوروجینی ولا قران لوستلو. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم په همدې شکل د قران په تلاوت کې په شهادت ورسولو، او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هم په شهادت ورسولو. که د کربلا پیښې ته وګورو هغه خلک هم مسلمانانو، خو دغه ډلې چې دغه وژل کوي دا خوارج دي. د خوارجو په اړه باندې ډیر زیات اسلام کې ډیر زیات معلومات شته دي، دوستان او هیوادوال پی باندې پوهیږي. د دوی د نظره ټول خلک غیر مسلم دي، صرف دوی مسلمانان دي. په هر صورت کله چې د په افغانستان کې د یو ډیر غټ جهادي رهبر د انتحار فتوا ورکړه د استشهاد په نامو باندې، او د کارتیناو یادش شهید مسله هغه ویل چې زمونږ افرادو سرته رسولې ده. په میدان هوایی کې کمې خزې چې انتحاري حمله کړې وه هغه هم دوی ثابت ادعای وکړه چې دا زمونږ افرادو کړې ده. نو دغه اعمال دوی نه په قران کې شته او نه په حدیثو کې شته دي.
لودین صاحب، تاسو وخت نا وخت پر دینی مسایلو په بحثونو مناظرو کې برخه اخلي. د اسلام دین له نظره په جماعت یا د عبادت په ځای کې چاودنه کول، حمله کول یا د نور نظامی اهداف د پاره د ځینو تحرکات رامنځته کول څنګه کار دی؟
د اسلام له نظره په جماعت کې او یا په بل ځای کې چاودنه دا خو هیڅ وجود نه لري، په نه په قران کې او نه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. بلکې زه د عرض کوم چې جماعت تاسو جوړ کړی دی، او کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی، او معبد یو بل چا جوړ کړی دی، او کلیسا یو بل چا جوړ کړی ده. د انسان بنا چې دا د الله جل جلاله بنا ده، او هر څوک چې دغه بنا منهدم کوي هغه ملعون دی. نو نه په اسلام کې، نه په قران کې، او نه په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په هیڅ ځای کې د انسان وجل جواز نه لري. خوارج یو گمراه فرقه ده چې دا فرقه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې جوړه شو. خوارج په دوه قسمه وو چې دی او وو، چې یو په میدان کې به جنگېدل او بل ډله به نور خلک به را ګرمول او خپل به د خیر په غونډې ناسو، چې دا دوهمه ډله یې زیاته خطرناک وه، ځکه چې دوی د حاکم خلاف په داخل د نظام کې قرار لرود او تاسو ولیدل چې په جمهوریت کې دوی موجود وو، خو دوی به د جمهوریت پر ضد باندې خلک تحریکول.
طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د ټولو عبادت ځایونو او مقدسو ځایونو د خوندیتوب ژمنه کړې وه، خو وخت نا وخت بیا هم پر جماعتونو دا ډول حمله کیږي. آیا طالبان په خپل ژمنه کې پاتې راغلي؟
کومنګ دې ته متوجي شو چې طالبانو په دغه شل کاله خپل مبارزه کې چې دوی حق بولي په صلحو جماعتونو کې انتحاریان کړی دي، خلک وژلي دي، حتی د دوی یو لیډر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کانټیننټل کې ناسو زمنګ افراد ته د جنت کاغذونه ورکول او دوی جنت ته لیږل. ګوري، اول دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بنده دی، دویم دا چې هغه وفات شوه دی، هغه جنازه شوه ده، هغه په قبر کې خودل شوه دی، حاجیان دغه قبر ته ځي. دریمه خبره دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت کې دسه د خدای د امر نه بغیر دا کار نه کوي. دوی اول اتهام په پیغمبر بستک، او څوک چې په پیغمبر باندې اتهام بستکی په ورځ قیامت به د هغوی پوزه توري. تاسو وګورئ چې انجنیران، ډاکټران، معلمین، منورین، معززین هم دې طالبانو وجل. دوی دا ادعا چې کوي چې کابل امن دی او جماعتونه امن دي، دوی دا وژنې دوی په خپله کوي، طالبان کوي. طالبانو په دې شلو کلونو کې د کاغذ پران په تارونو باندې خلک ووژل، حلال کړل، په چاقوګانو یې حلال کړل، توپ پورې وتړل. تاسو ویډیوګانې وګورئ، خلک توپ پورې په توپ یې وشتلې دي، په ټوپک یې وشتلې دي. کوم مظالم چې طالب کړی دی، هغه د دوی د نظر نه هغه دوی ته جواز ورکړی دی، ولی اسلام هغه تقبیح کړی دی. د اسلام مقدس دین کې ظلم نشته، ول کافرون هم الظالمون والظالمون هم الکافرون. وس هم دغه کوم قتلونه چې کیږي، تاسو وګورئ چې موده مخکې مولوی صاحب سردار ولی په شهادت ورسولو، په دې نامه باندې چې هغه سلفیان دي، دغه مذهبي جنگ وس په افغانستان کې شروع شوه دی، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ حنفي مذهب یو او دغه نور مذاهب چې دي دا به ټول د منځل شي. شیعگان هم په افغانستان کې باید ژوندونه شي کولای، او نور سلفیان یا نور مذاهب چې دي هغه هم فقط او فقط دوی د حنفي مذهب پیرو دي، او د حنفي مذهب نه آگاهی هم نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول مسؤلیت دوی پر غاړه دي.
د افغانستان یو دینی عالم قاضی لودین وچی په جماعتونو او عبادت ځایونو کې د چاودنو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د سیلابونو او سخت اورښتونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړ شوي او له 200 زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په دې موده کې د سیلابونو له کبله زرګونه جریبا کرنیز ځمکه زیانمنه شوي او ځینې څاروي هم تلف شوي دي. دا هم راپور
په افغانستان کې په تیر یو کال کې د طبیعي آفتونو لامل د رامنځته شوی زیانونو وروستۍ شمیرې. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي د تیر لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې له 15مې د روان لمریز کال تر همدې نیټې د پرله پسې زلزلو او سیلابونو له امله 1501 تنه مړه شوي، 3025 نور ټپیان شوي، نږدې 4000 کورونه تخریب او ویجاړ شوي، نږدې 100000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې، او د غشان له 8000 ډیر څاروي وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن د تیر یو کال د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې یوازې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو سیلابونو او ورښتونو له امله لا تیا ډیر کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان شوي دي.
په یو شولاتو کې سیلابونه راغلي دي. دغه څلور پنځه ورځو یوازې چې هوادوال شي راسي یو اتیا هوادوال شي داسې ودی او د 200 څخه زیات ټپیان دي، او په سوو کورونه او په سوو جریبه ځمکه چې د سړکو د پلچکو د لارو فرعي او غیر فرعي لارې همداسې کورونه زراعتي ځمکې کلینیکونه هر څه د لاسه ورکړي.
دی وایي په تیر کال کې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره د دولتي 160 میلیونه افغانیو نقدي مرستې ترڅنګ د بیلابیلو بهرنیو او کورنیو مرستندویو بنسټونو مرستې هم شوې دي. د نوموړي په خبره د هر مړ شوي کس له کورنۍ سره 1,00,000 او له هر ټپي سره 50,000 افغانۍ نقدي او دغه شان د ژوند د لومړنیو توکو مرستې شوې دي. ښاغلی مسلم وایي لا هم په یو شمېر سیمو کې د دوی د سروې ټیمونه په کارونو اخته دي او د مرستې رسونې چارې روانې دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت له لورې له دوی سره شوې مرستې بسنه نه کوي او باید پراخه مرسته ورسره وشي. د ننګرهار اوسیدونکي همایون او د پروان اوسیدونکي امیر حمزه ازادۍ راډیو ته وویل
خپه پدې باندې یو چې مالی زیانونه ډیر زیات دي، خو د دولت مرسته چې ده دا ډیره ناچیزه ده. بله مسله دا ده چې دلته چې کوم د مرستو کوم ویش کیږي دا ډیره غیر عادلانه ویشي.
خلکو سره کومکونه کېږي، څوک چې طالب چارواکو دوستان او ملګري غریب خلک همدغه صفات دي هغې سره هېڅ کومک نه دی شوی.
خود طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وایي په مرستو کې د شفافیت رامنځته کېدو په برخه کې پراخه هڅې شوي، خو دا خبره دوی هم تاییدوي چې مرستې ښایي بسنه ونه کړي. د دې وزارت چارواکي له بهرنیو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د طبي پیښو پر مهال افغانانو سره پراخه مرسته وکړي. له دې وړاندې د پکتیکا او خوست ولایتونو د هغه سیمو اوسیدونکو چې سختو زلزلو ځپلي هم ورته شکایتونه کړي دي. د دې دوه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د 2022 میلادي کال د جون میاشتې په 28مه د ریختر په کچه 6.2 درجې زلزلې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په زلزله کې تر زرو زیات کسان ووژل شول، زرګونه نور ټپیان شول او د سیمې نږدې ټولې ودانۍ ونړولې او یا یې هم زیانمنې کړې. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو له مرګونو زلزلو ګڼل کیږي.
لوګر کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی، خو د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د حل لپاره ځینې پلانونه لري.
په لوګر کې اوس هم ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغیزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات انداز سي د باران کې د مونږ د باران کې پرشنه لاندېږي، موږ نه سکول سي درس وایو او پرشنه لاندې موږ به تر لسخات کې زی مونږ ته هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه مناسب کتابونه راتراوړي.
خون کې مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانې جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي او اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي له فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه کدی ګرمۍ له وجې نه، کدی باران له وجې نه، کدی باد له وجې نه، حتی کدی جنگ له وجې نه. هغه د باد سره باران سره ګرمۍ سره خوستان ډیر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ته مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیل او د لمړنی خوځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرف ته مراجعه کوو دا سی وړې خیمې را کې هغه د سند لپاره نه پکاريږي. وړې خیمې دی هغه کې او څلور پنځه نفر کاستونګنځي لپاره کار تر واخستل شي، نو بل خاص شای مکتن دی را کړی.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوند ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه سیمه کوم ځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ یو شپږنیم لک په ځکه اخیستې ده، معرف تم سپارلې ده وزارت کې کارونه خلاص شي، خالي د تعمیر موږ تل ته جوړ کړي او دغه مشکل به ان شاء الله د تعمیر موږ تل کېږي.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښتون زمینی وایي د دې ولایت 215 ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرته به موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبری د پوهنې وزارت سره د خبرو شریک کړی ده او اړوند مستند سره به خبرو باندې زیات مجلسونه کړي دي. بیا بیا موږ سره یو نوې خبره لکه دا ده چې په دې ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دي یا کوم د یو مکاتب هغه پروسه تقریبا سروې شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله په مختلفو ولسوالیو کې لس بلکې دولس داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,00,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,00,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له 1 کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ. آزادی رادیو ته غوږ رس پاون سن کی دا مهال د مازیګرت 4:40 دی. اوسم یو نړیواله مسأله د اوکراین پاوز نن ویلې چې ځواکونه یې په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو یو برید په شا تمبولی. په شمالي ښار خارکیف کې بیا روسي ځواکونو توغندیز برید کړی چې لږ تر لږه وطني وژلې او 14 نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه اوکراین کې د وروستیو پوځي تحولاتو په اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خارکیف ښار راکټي برید چې پر یوې لیلې شوی سپک او مسخره کار بللی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دې برید کې د لیلې ودانۍ په بشپړه توګه نړیدلې او په خبره یې پر ملکی اهدافو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د خارکیف ښار پر دې لیلې شوی راکټي برید کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. زلنسکی ویلي دا ډول بریدونه په جګړه کې د د پټکو د يرغلګرو کمزوري کېدل خي او خپل ولسته ډاډ ورکړي چې د روسي د بریډ نه بخي او غچ به اخلي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې بیا اوکراینی ځواکونو د روسي یو بریډ په شاتم به ولي او ادعا یې کړې چې روسي پوځیانو ته یې مرجوب لا اړولې ده. د غسیمه کې د اوکراین د پوځي او قومندان ویلي 90 روسي پوځیاني وژلي او د هغوی وسلې زغروال ټانګونه او ډیپوګان یې لمنځه وړي دي. اوکراین کې د ملکیانو او د روسي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بریتانیا استخبارات روسي پوځیان په بنظمي تورن کړي او اوکراینی چارواکو ویلي چې دا ځواکونه له ستراتیژیک خان سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د روسي آر آی ای خبری آژانس ویلي دوی تور سمندرګي کې د سمندري ځواکونو د پخواني قومندان ایګور اوسیپوف پر ځای ویکتور سوکولوف ګمارلی دی. پر اوکراین د روسیې یرغل نږدې شپږ میاشتو ته رسېدلی، خو له نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره یې تر اوسه د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. نن اوکراین د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه هم دی. دغه چارواکي د روسي وضعیت د جاج اخیستو، د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو د ملکي کېدو او اړوندو نورو مسلو په تړاو اوکراین ته تللی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قبل کې د یو شمیر شوونیزو خصوصي کورسونو مسولان وایي چې طالبانو د کورسونو دروازې تړلې دي. دوی په خبره دا کار طالبانو ځکه کړی چې دنجونو او هلوکانو ټولګي ګډ دي او شیزینه شوونکي نه لري. خو د دوی یو شمیر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د شرطونو په منلو سره بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی دی. دا هم په دې اړه جزئیات.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو کال وروسته طالبانو په تازه اقدام کې په کابل کې یو شمیر خوانیز خصوصي کورسونه هم تړلې دي. په کابل کې د دو کورسونو زده کوونکو عائشه او نادیه وایي د ټولګیو دروازې مهر لک شوې دي. د دې زده کوونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حالت ډیر نهیلي کوونکی دی، ځکه د دوی په خبره د خوانځیو په تړل کېدو سره ډیرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه، خو اوس په کورسونو کې هم د زده کړو مخه نیول کېږي.
سایه په دې ډول په لیل باندې سه الکانو جنکنه په یوسف کې درس وای سه بیت د سی سه د الکان لپاره جدا سړیانو استادانی او د خځو لپاره جدا خزینه استادانی.
پرون چې کله کورس لاړم د کورس دروازه تړل شوې وه، ډېره ناهیلې شولم. په دې سوچ چې ښوونځي هم د نجونو لپاره تړل شوي دي، ورپسې دا د کورسونو مسله شوله. دوی په اصل کې د نجونو د زده کړې سره ستونزه لري او په هر رقم چې وي غواړي د نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
په کابل کې د یو کورس اداري مسؤله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی کورس د طالبانو لخوا تړل شوی و خو اوس یې بېرته پرانیستی دی. د دې په خبره دوی د طالبانو د دې شرطونو په منلو سره چې د نجونو او هلکانو ټولګي به بېله وي او نجونو ته به ښځینه استادانې ګماري، بېرته د کورس ته پرانیستلو اجازه اخیستې ده. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د یو بل کورس مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره چې کورس د طالبانو د حکومت له لوري تړل شوی وویل، دا ستونزمنه ده چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې بېل کړي، ځکه په خبره یې د نجونو زده کوونکو شمېر کم دی او یو ټولګی نه جوړوي. دغه شان په خبره یې د انګلیسي ژبې د بېلابېلو ټولګیو لپاره د وړو ښځینه استادانو شمېر هم ډېر کم دی او د تدریس په برخه کې کافي تجربه هم نه لري. خو معلومه نه ده چې دا کار د طالبانو حکومت د کوم ارګان لخوا شوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي، په کابل کې د ښوونیزو خصوصي کورسونو تړل د دوی کار نه دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا د ښوونیزو خصوصي کورسونو د تړلو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د تېر جمهوري حکومت په مهال د دولتي ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو ښوونیزو مرکزونو ترڅنګ ګڼ ښوونیز خصوصي کورسونه هم جوړ شول چې د ښوونځیو د مضامینو د تدریس ترڅنګ یې بهرنۍ ژبې هم خلکو ته ورزده کولې چې ډېری زده کوونکي یې ماشومان او ځوانان وو. د طالبانو حکومت داسې مهال په کابل کې د خصوصي کورسونو دروازې تړي چې یو کال کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي او د نجونو زده کوونکو نورو افغانانو، بهرنیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا له ځلونو غوښتنو سره هم دوی په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته ورجست دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام اوریدل سي. خو اوس ورځو خوست. د خوست ګلان کم ته له زلزله ځپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلي وزیرستاني کډوال وایي چې نه سرپناه لري، نه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومتي ادارې او نړیوال مرستندوی بنسټونه دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم ثبتاو راجستر کړي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت مشرتابه اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې ګلان کم ته د نویو کډوالو د ستونزو د حل په خاطر له مرستندویو بنسټونو سره په ګډه کار وکړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له زلزلې وروسته د ځای ته غنی کورنۍ راغلي چې نه سرپناه لري او نه ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوي او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظم مرسته پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ راډیو ته وویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکیدلو خیمو کې بادو باران ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي داسې لابینا دي په دغه شته، خاص کر دا چاته ډېر مشکلات در ته بیا جمع راوم دی او دغه پر دې مشته پر چار دا چې نوې شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې څو نه تر وته سو پر مشته دا ته کوم ته نوې خلک ډېر راغلي دي دا د زلزلې نه راغلي دي او مطلب دا دی چې د حالات بدلول سره ډېر وخت شوی دی نو کوم چې ډېر خلک دی په چار دا چې د کوم سروې دا وشي ور سره دا اېدل د پر دا چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیار طرف ته د غاشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم دغه کسانو دی چې کورنۍ د سرپناه د نشتون له ستونزو سره مخامخ ده.
همدا برمه نن سلور ما پینده مغرب د شش شوی دیواری نه داس کې نه استا چې کې نه پلان کوي دی یو بل دغه په سره په نوی په کورونا کې اونې خیمه ترتیب شته، اونې میرا د پناورې ترتیب شته، نه د خوړو کې ترتیب شته، شپه ترتیب ته چې سره په تکلیف باندې وشه.
د ګلان کې مو سیدونکو محمد رضا د مرستو په ویش کې د عدالت او شفافیت د مراعات او لو غوښتنه کوي او وایي ډیر کله اصلي مستحقین له مرستو به برخې پات کیږي.
نو سره په پار واښه عدالت وشي، انصاف ته وشي او شفاف انده سره د مرسته مشته توزی کیږي. بل حال مشته ډیر لوی تکلیف ته لکه کور کاروبار نه لري، هر سړی د کوره د کاروبار ده
هر هغه شمیر وزیرستانی کډوال چې په وروستي یو کال کې د خوست له نورو سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې تر کړه شوی وای، دوی شناختی کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي. د وزیرستان د مای زر اوسیدونکو کفایت الله وای،
په دې خل ته په ذات قسم دته کوم چې دوی مړی نه مینی او د خپل کرنا دوا پوستی یا درې پوستی دا ور لا ژوند دي نشته. د زیات تکلیفات نشته، د میډیا نه دا غوښتنه لري دغه چې کوم پټش نه خاتون دي دا ولې کوم شي ولی چې دا هو حق لري دا مهاجر دي.
بلول ته ځای چارواکی وای، د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندوی بنسټونو سره په ګډه کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل،
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظم مرستې روانې دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږی سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی.
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوی وي، یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوي، خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي.
ازادي رادیو ته ورجست د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یو غونډه روانه ده چې طالبان د خلکو لوی ولسی غونډه بولی. بختر اجنټ چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دینی عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړي. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي، او بختر اجنټ یې د ویناو هغه برخه خبروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوال ورځ په درشل کې د خپل ټولو کارکونکو په ځنګړي ډول شیزنه هم کارونو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 اتیا سیلاب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
د لوګر د سری میاشتې لوري څلور اتیا کورونو سره عاجل کومک وسو. او دا کومک یو باب خیمه وه، 15 تختې کمپل وې، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وې، د اوبو یو لویه بشکه وه.
په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه هم اړولي دي. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 16 کورونه په بشپړ ډول او 24 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیه پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ د څباندې 3000 نویو مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د پتیرو 15 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په روسیه کې په وروستیو اوونیو کې په کووید 19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لیپیف ښار کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی، د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې شپږ میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي.
مخکخی خزی
دی اگست پینزلسمه چې د اسات لټ سلی رښتمه منټی سره سمون خوري، هغه ورځ ده چې تیر کال پام دی ورځ افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل. د ګڼو کسانو په باور دی اگست له 15 څخه وړاندې هیڅ فکر نه کاوه چې په ورځ کې به په پلازمینې کابل کې هر څه بدلیږي او د طالبان حکومت به تر هر چا زیات د میرمنو ژوند باندې اغیز کوي. په تیر یو کال کې لښ پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بند دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. له فقر او غربت سره ټول خلک په تیر بیا افغان خځې لاسوګری واندي. د طالبانو د حکومت په حکمونو کې حجاب چې چادرې پکې غوړه ګڼل شوی او په لری وټنونو کې د محرم د شتون موضوع غوړي چې بې کاسه او بې وسه میرمنې لګڼو ستوندو سره مخ کړي دي. نن د طالبانو په یو کلنی دورې کې د یو شمیر میرمنو خاطرې اورو. لمو سره میلمنی دی په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي شینکی کړو خل په ایلمان کې د ښځو د چارو په خانه رئیس او د ښځو د حقوقو مدافع قمر نیازی، د لغمان ولایت په خانه مرستیاله او د بشري حقوقو فعال برښنا صفی او بل میلمنه مو لیکوال او ژورنالیست مریم هوتک ده. میلمنو ته خره غلاست و یو ستړي مشي بخیر راغلی.
سلامونه ساستا او د پروګرام ټول محترم ګډونوالو ته
سلامونه او درنښت مو ومنه.
ډیره زیاته مننه نیازی صاحب. خبرونه بل تاسو خره پایل کو لاندې به باست دوام ورکو. په پایل کې تاسو دیوی افغانی په صفات، دیوی مور په صفات نننې ورځ څه رقم را پیژنې؟
نن ورځ چې پوره یو کال شو د اگست 15 نیټه د افغانانو د لپاره د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د نظام د منستراتک د افغان میرمنو د سقوط ورځ ده، د افغان میرمنو د محکومیدلو ورځ ده، د افغان میرمنو د بدبختی ورځ ده چې پیلامې دغه ځای څخه شوې ده او دا یو غټ ستر جفا ده د ټولنې د نیمایي برخې سره چې دا به په تاریخ کې حتما یادیږي او زموږ نوي نسلونه به دا مطالعه کوي او موږ پر دغه بدبختیو به هغوی افسوس کوي او د افسوس څخه پرته به د هغوی هم څه لاسته نه راځي. زموږ په ژوند کې هغه ترخه ورځ ده چې موږ نن یادونه کوو. د نه هیریدونکي خاطرې لري ټولې میرمنې د دې ورځ سره. موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو او موږ هیواد یو اسلامي جمهوریت حکومت یې درلوده.
اوس به راسو اغلی کړو خیل ته. تاسو غواړم پوښتم چې که په تیر یو کال کې د میرمنو هغه ډېرې لوی ستونزې یادې کړو، هغه کله ښوونځیو څخه پاتې کېدل دي، که دندو ته نه پرېښودل دي، په حجاب او تګ راتګ بندیزونه دي، د دې ټولو سرچینه تخنیکی ستونزې دي که سیاسي د دوه تر شا څه پټ دي؟
په افغانستان کې کوم ناورین چې روان ده، یعنی افغان میرمنې چې دوی له خپل سیاسي، مدني، اقتصادي او ټولنیز حقونو څخه محرومه شوي دي، دا دوه دلیله کېدای شي. یو هغه تنګ نظره کسان چې دوی خپله مارقم ډېر کلیوالي او سنسټیزه افکار لري، اصل د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، د ښځو په ونډه د وطن په آبادي باندې نه دي خبر، او همدارنګه متاثره شوي له هغه مدرسو کې چې دوی درسونه ویلي او هغه سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ولسونو په خاطر باندې جوړې کړي تر څو پورې یو نوی اسلام دوی ته زده کړي، او دا سیاسي مدرسې چې د پاکستان استخبارات مطلق په دې کې لاس لري، دی دوګونی نصابونه لري. هغه مدرسې کې چې افغان کسانو درس دی ویلي، هغه پیږي چې په دا رقم ذهنیت جوړولو کې دوی کول شي افغانستان څنګه په شاوتن به وي، افغانستان کې څنګه افراد ګرایي رایجه کی، افغانستان څنګه دوی په انحصار او په کنټرول او په خدمت کې اوسیږي. نو په همدې خاطر باندې په یو ملک کې نیمایي نفوس په کومه بهانه حسول او له صحنې نه لاره کول، بهترینه یو بهانه همدغه اسلام د دوی په خلاف باندې کارول، څنګه چې وخت کې برتانیا په برصغیر کې عین پالیسي غوره کړې وه چې دې لپاره چې د خلکو مقاومت مات کې، نیمایي کې، کمزوري کې، نو کوشش وکړي په هغه وخت کې چې زیات مسلمان میرمنې حتی په دوی پایس نواب یا د هر یو یالات مشتی په غلط دلودله، نو د شریعت او د اسلام په نوم باندې په دې باندې په هغه وخت کې چادري حتمی شو او له صحنه څخه حذف کړی، یعنی هغه فشار چې په انګلستانو د وختو استعمارګرو باندې دغه فشار څنګه کم کینو، هغه داسې مختلفه بهانې او یو د مسلمانو مېرمنو ته هم دغه بهانه ونیوله چې دوی به چادري واغوندي او دوی به په کورونو کې کینی، یعنی دغه مقاومت سم نیمایي کړی. نو امدا عین کار د پاکستان په افغانستان کې کوي، هغه هر بار کوشش کوي سم داسې ذهنیتونه د افغان نارینه او تور کې هغه څوک چې کلیوالي ژوند کوي د دیپ مدارس کې درسونه وایي، نو د خپل د مملکت په شاته تمبول د مقاومت نه هغه ملي ارزښتونه اخیستل په اصطلاح شاته تمبول امن نه د ښځو حذفول. زه فکر کوم چې بار له یو تنگ نظری تر څنګه یو سیاسي غیر مرئی لاسونه دي چې په افغانستان کې ننوتی وي او ښځې له غواړي چې له صحنې نه لرې کړي. دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې یوه بې سواده مور به کله هم یو باسواده نسل ونه روزي چې هغه افغانستان وژغوري، بلکې بې سواده مور به یو بې سواده نسل روزي چې هغه به نه تنها چې افغانستان ته کومک نشي کولی، بلکې افغانستان لپاره یو دایمي درد سر پاتې کېږي.
بله قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، زموږ بل میلمنه هم راسره یو ځای سو د لغمان ولایت بخانی مرستیاله او د بشری حقوقو فعال برېښنا صافی. برېښنا جانې تاسو هم خره غلاست وای، پوښتنه به مطرح کوم.
ډیره مننه. سلام.
تاسو به درته وای کومې پریکړې چې په دې وروستي یو کال کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کیږي، آیا په دې کې تاسو په نظر خپل یاد حکومت خپلواک دی؟
فایل کې د ازادي رادیو مخکخه خو خو خبرونه درانه چلوونکو درانه میلمنو او ګران اوریدونکو ته سلام او درنه خوړاندې کوم. په زمن کې د اگست 15مه د افغانستان د تاریخ تور او رښت تیر کال په همدې ورځ د افغانانو ارمانونه او هیله لمنځه ولاړې او افغانستان ونړیدو او یو لوی هیواد او ملت د یو پروژوي اشغال لاندې راغې. د دې تسلیت وایم ټول افغانانو ته، خصوصا هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو منسوبینو ته چې دغه سیاسي جوړجاړی قرباني شول او د شهیدانو ارواو ته دعا کوم. دا چې طالبان وروسته له شل کلونو بیا تیر کال یعنی 2020 کال د اگست په 15مه د شل کلونو نوروسته بیا په هیواد باندې واکمن شول او د واکمن نیدو سره سم دوی هغه قوانین چې د قانوني میکانیزمونو له لارې تصویب او توشیح شوي وو پرته له هر ډول حقوقي کړنې دا نالیدین ونیول او په لومړنیو ورځو کې د تور صادر کړو چې باید ټولې ښځې په کور کینی او دلیل هم دا و چې د دندې ځای نامطلوب دی. د دندې ځای د نامطلوبوالي له وجې ښځې په کور کینولې، د سیاسي اقتدار په برخه کې ټول صلاحیتونه او د ښځو سیاسي او ټولنیز حضور هست کو هغه ښځې چې په کلیدي او تصمیم نیونو بستونو کې او موقفونو کې کار کوله د دوی ټول صلاحیتونه سلب کړل. نجونې او ښځې د ښوونځي څخه محرومې کړلې، پر رسنیو کنټرولونه او سانسور وضع کړل. هغه ورځې چې هغه د بشري حقونو د تامین او د نړیوالو د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم یا نور هغه ورځې چې د یو ښه حکومتوالۍ د وصول د ترویج لپاره هغه نشریده لغې د نشر څخه حذف کړلې. دا ټول هغه څه وو چې موږ ته دا راښيي چې طالبان د ټول هغه نړیوال اصول او میثاقونه چې وضع شوي دي دا غوي سره ژمن نه دي او تعهد نه لري او دا ټول تر پښو لاندې کوي. دا چې دوی په دې کړنو کې خپل واک دي کنه، اوس د افغانستان حاکمیت دوی سره دی او دوی مسؤل دي. دوی مسؤل دي چې د بشری حقوقو ترجمان پاتې شي، د ښځو حقوقو ترجمان پاتې شي، د حکومت ولې.
دوی وروسته خبري وکړي میرمن صافی، ډیره زیاته مننه په دې مسالې باندې وروسته خبرونه په لړ کې اتمنه غږیږو. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. میرمن نیازی، د طالبانو د مشرانو خبري هم بیلابیل دي. مثلا مودوراندی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباسستانګزی انجونو ته د خوانځو د تګ اجازه ورکول یو جهاد وباله. لدی خبر وروسته هم کومه مثبت نتیجه ونه لیدله. دا موضوع د نه خي چې په خپل د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم د نظر اختلاف شته، چې دا بیا بیرته عام ولست زیان رسي.
ګوري دغه د دوی دغه واکمنۍ دغه یو کال دوره کوم تاسو تحلیل کو، دا هر یو ته سرګند ده چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري. دوی هم مختلف ډلې ټپلې دي چې مختلف نظریات لري. زمونږ افسوس بعض اوقات داسې وي چې د میډیا د لارې څخه چې کوم بعض شیان نشریږي، په هغه کې پر طالبانو باندې ټول پښتانه تپل کیږي.
چې ټول پښتانه هم داسې فکرونه لري. بر علاوه دا فکر دی چې سره نس چې په طالبانو کې خپل د ننه هم ډلې ټپلې دي، نو پښتانه تاسو څنګه په دغه یو نوم یادوي؟ یا که په نړیوال کچه ورته وګورو، عموما خلک د یو بازي کسانو افراطي کسانو په سبب باندې اسلام پیژني او اسلام غلط معرفي کوي نړۍ ته، چې متاسفانه اسلام کې هغه څه نسته چې هغه څه افراطیت بازي ډلې ټپلې کوي. نو هم دا شانتې موجه
یعنی په خپل منځ کې هم اختلاف د غوړی تاسو هم دوی کنه چې دوی په خپل منځ کې اختلاف
شته، اشکار دي واضح دي، ځکه چې دوی خپل په اکثر فرمانو کې هم دا ثابت کړی ده. او تر هغه ځایه پورې چې موږ مخې د جمهوریت په نظام کې د دوی سره په ارتباطات کې د سولې په تړاو باندې هغه وخت کې هم موږ ته درا معلومېدل چې دوی خپل منځ کې متحد دي دي. او دا چې څنګه فرصتونه مرته مهیاسو او دوی څنګه صحنه ترغله، په دې هم موږ ټول پیشبینی کوله، موږ پوهېدل چې دوی خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري، او کدوې صحنه تر هم شي د یو سلسله فرصتونو لقبل بیا هم دوی اقتدار ته پات کېدلای نه سي. چې هم دا اوسې نمونه وي، هم دا اوسې خپل مثالونه
وینم. بله، خبرو ته دوام ورکو. اوس په وار ورکو بیا اغلی کړو خیل ته د طالبانو حکومت په حکومتي چارو او نورو رسمي او غیر رسمي کارونو کې د خځو له ګډون نه ویر لري کدي دوی په تعریف کې چې اسلام نه لري ستون زده
دا د خځو ملکول لکار چې هیڅ نو شریعه اسلامي توجیه نشته دی. مونږ لوستی دی صدر اسلام کې د خلفای راشدین په وخت کې میرمنو په حکومت کې یا د وخت په اسلامي حکومت کې کار کولو، یو ډېر ښه بیلګه موږ کولای شو چې د حضرت عمر د وخت مثال ورکو. کله چې د مدینه ښار چې مترقی ښار د وختو د ښار ښاروالا په نوم د شفای وخزوه، و همدارنګه د مکې د ښار کنټرولر هم یو میرمن وه. او په هغه وختونو کې همیشه چې خلیفه د اسلام به په عامه ځایونو کې په اصلاح خبرې کولې، زیات وخت هم د شوي چې د ښځو طرف نه مثلا ورباندې اعتراض او انتقاد شوی دی. مثلا یو موضوع چې حتی دا د مهر موضوع وه، کله چې حضرت عمر وختنه کوي چې تاسو باید حداقل یو غوښته چې اندازه وټاکي د مهر دپاره، یو مېرمنه اوس په عامه ځای کې د ټولو خلکو په منځ کې ودرېده چې خلیفه د اسلام ته دا څه حق نه دی چې ته ماته تعین کړې څومره مهر واخلم. دا زما حق دی، دا حق اسلام راکړی دی او ته په دې کې اجازه نه لري چې مداخله وکړي. نو خلیفه دی وخت خپل معذرت وغوښته چې د مېرمن په حق ده، اما صرف دغه وخت چې چون مالی وضعیت خلکو خنه ده تاسو باید حداقل هغه واخلي. یعنی دوی ته وایي چې اسلام کوم حالت چې دی وسته نه کړی ده، یا خود دوی خپله ویره تنگ نظری د ښځو د فرق خلاف مسله ده چې فکر کوي چې ولس بی خبره ده، په اسلام باندې خبر نه ده، دوی به په مغه سطح باندې توجه کوي چې دوی فکر کوي چې خلکو قناعت کوي، خلکو قناعت نه کوي. په افغانستان څل کال رئیس میرمن کار کوي، دا نه فرهنګي مسله ده، دا نه د سنتي مسله ده، نه ده دودیزه مسله ده، فقط یو تعداد کسانو چې مغه رقم ذهنیتونه جوړ کړي، مغه رقم دی شخصي تفکر دی، همدارنګه مغه سیاسي فشارونه یا سیاسي فیصلې دي چې د نویر لري چې باید همدار یو د خلکو مخالفت یا مقاومت کده نیمه فزي شي له صحنې نه لري شي، نو دا به موږ باندې به فشار کم شي. هر څه مشوره ورته وکړه، مطلق غلطه مشوره ورکړه ده، په دې کې دی ستر تاوان سره مخامخ دی، ولس بل اخره د غفق او تنگدستي او بیچارهګي به یو وخت مرحله راځي چې به خبر به بدید خراب شي، به دونه شکایت چې همیشه په مرمۍ باندې خلک آرامه کی. نو بهتره ده چې وخت اسلام ته مخه کی او د ښځو د حقونو له نقصول ګډه وکړي او د کار زمينه کورنۍ ته برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر کندې د تقریبا درې څلوېښت کاله د جنگ او د ناورین نارینه تر اخیستي وي او د ډوډۍ پیدا کوونکي صرف مېرمنې پاتې شوې دي. نن چې دوی د عاید نه لري، نه پیګم خدای خبر شي دی به په کومه حالت کې. خو مغه چې چا بډوډۍ خرڅ کړي، مغه د چې خپل ماشومان خرڅ کړي او د فقر تنگ دستي شد، دومره نور جرایم په افغانستان کې پیدا کې چې به طالبان نشي کولای چې په کنټرول کې.
میرمن صافی، تاسو به درات وای کله چې دینجونو او میرمنو په قانوني او شرعي حقونو باندې د طالبانو د حکومت له خوا سترګې پټيږي، بیا په کور دننه او بهر غبرګونونه هم اثر نه کوي، د دې پایله به څه وي؟
دا چې په هر ټولنه کې دا ټولنې 50% وګړي افراد خځې تشکیلي او دا یو بشري ځواک دی، کله چې دغه خزو د حقوقو څخه یا دغه افراد د حقوقو څخه سرغړونه کیږي یا تخلف کیږي د پدې معنی چې یو ټولنه کې دغه ټولنې نیمایي بخش یا نیمایي برخه د فلج کیږي دغه حقوقو ته چې کله درناوی ونه شو دغه حقوقو تضمین نشول معلوم در چې دغه مکلفیتونه هم صدمه ګوري کله چې مکلفیتونه صدمه ولیدل د یو ټولنې 50% قشر صدمه ولیدل او دا ټولنه خپل ناقصه کیږي نیمګړی کیږي د نشي کولای د نور نړۍ سره د سیالانو سره هغه چې خای د پرمختګ پوري تای کی چې دا خپل یو ناورین ته د یو هیواد لپاره د یو ټولنې لپاره چې دوی په سیستماتیک ډول دوی په قصدي ډول دوی کوشش کوي چې خپل خای خپل ځان پتی شي وحیدا په دې معنی چې یعنی د خځې حضور په ټولنه کې د خځې حضور په سیاست کې د خځې حضور په ټولو برخو کې دا یو غواخ نه دی دا فرصت دی چې دوی پوه شي د حکومت لپاره فرصت دی د نارینه لپاره فرصت دی د هغه کورنۍ لپاره یو فرصت دی او دې ته باید طالبان توجه وکړي بدبختانه طالبان په دې فکر کې دي چې دوی د خځو د حقوقو برامته کولو څخه به دوی سیاسي بهره واخلي او بدبختانه دوی چې په دې فکر کې دي دوی نشي کولای سیاسي بهره واخلي مګر لدې چې دوی د مستونزو سره مخ شي د مشکلات سره مخ شي او بل سلاسه نشي راوړی د خځو حقونه باید دوی ورکی د بشر حقونو ته درناوی ولري د دیموکراسي ټول اصول باید دوی ومني او ورته پابند وي په لومړي قدم کې دوی یعنی یوازې د خځو حقونو مسله نه ده دلته د ټول افرادو حقونه نقضي دلته د حکومت ولې اصول نقضي د اجماع نشته مشارکت نشته ټول ګډونټوب نشته چې هغه د حکومت ولې هغه اساسي ارکان دي د ترڅنګ هغه منتوبه ورتیا نشته کار اهل کار ته نه سپارل کیږي موږ تاسو ګورو ورتیا نشته نو دلته یوازې فاجعه د خځو حقونه نه دي دلته فاجعه ټول بشري حقونه دي چې بدبختانه شوی دي او د نقض کېدو په حالت
ډیر زیات مننه تاسو ته بیرته راګرځو قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو یو بل میلمنه مو هم اوس په کرخه کې راسره یو ځای شوی ده مریم جان او تاک لیکوال او ژورنالیسته کمی راګاوري ستړي مشي خرغلی
ډیر مننه کوم
له تاسو به پوښتم دی به ځواني په صفات کله چې انجونی غواړي چې خوندې خلاصي خوندې نه خلاصي کله چې میرمن غواړي چې دفتر ته لاړ شي کار او وظیفه ته نسی تللی د غلط کم د سي دوام وکړه تاسو دی به ځواني په صفات پایلې چې ویني
نن څخه یو کلمست موږ تاسو ټول شایدان او تیر نظام سقوط او څنګه ټوګه د خزو د بدبختۍ تیږي کې خود له څو له دغه بدبختۍ نه یو کال وته د یو کال په جریان کې یو د کونځي ونه تړل سي ادارات هم تړل سي لاغه کوم اکر حقونه چې د خزو لمړني حقونه دي او دغه حق د سبا دوره کې لسی لمن تلاړل خو نه لاندې سو په ټول نه کې وانه اخیستل د متاسفانه چې په دغه ټول شانه باندې سترګې پټې سوې دي نن سبا کې چې دی یوازې د تعلیم په برخه کې نه یوازې د کار کولو په حق کې نه بلکې په خپل تورني حق کې هم چې باید د انساني کرامت احترام او سلسله سره مخدین سبا تاسو کوي کیو فنا په بل باندې خوځې تړل کیږي یا مثلا میرمنې له کارونو څخه استل کیږي یا دا کوم د انساني کرامت حق او احترام څنګه لري هغه نو ورته ورکول کیږي استفاع باید یوازې په کابل کې د کابل په میشتو میرمنو باندې ونی سي دي دلته ژوند کوي مثلا له کور دی باندې وځي بازار ته راځي خپل اړتیا وړتیا راخلي راځي کور ته دي لري ولاته ته هم نظر وکړو څو وخت د مخه په هلمند ولایت کې موږ تاسو شایدان راپور نه خبره سول چې د میرمنې په دي خاطر په بازار کې وټکول چې له شری ما هم خولې دی باندې راوتلې دي بازار ته یا مثلا امداسې په کندهار ولایت کې چې موږ دینو امکارانو د سرګ د لای حال را وړي چې هغه کوم کرامي او انساني حق چې د میرمنې د باندې چې انساني کرامت احترام وسی نو ورته کې د میرمنې یا اصلا چا موټر ته نه پورته کوله په دې چې ولې محرم نه لري یا به کپور ته هم کړه د موټر په ډاله کې به پورته کوله چې دا د یو انسان انساني کرامت د احترامي د توهین د خپل د کابل په خار کې چې څو تجاز په خپل ورسره مقصد یې ما کله چې اداراتو ته بغیر له محرم څخه میرمنې یا جن مراجعه کوي خو ته د ادارې ته د تللو اجازه نه ورکول کېږي خپل د ترسي د ګیو کوي التاغه خپل سنځي واري کې دینه د محرم خوښنه کیږي چې رسول خلنه جګړه چې د افغانستان
ډیر زیات ځوانان او نارینه نسل قرباني شوی شهید شه. دغه شیانو ته باید پام وسی. یو میرمن چې په کور کې محرم نه لري هغه محرم نه کوم کی نه په پیسې اخیستل کیږي نه په کرانې ول کیږي نه بیرته له ګوره له خاورو څخه راایستل کیږي. دغه دغه اساس ځینی هغه اساسي ستونزې دي چې یعنی نوی حکومت باید ورته پام وکړي. د ښځو انساني کرامت احترام کول دي، د هغوی ستونزو ته رسیدګي ده. یعنې په هره وخت کې هر زمان کې نشي کېدلی چې مېرمنه له ځانه سره محرم ولري. چې دا غټې ستونزې دي نن سبا په ټول افغانستان کې د مېرمنو لپاره.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اوس بیا لاغلی کړوخیل نه پوښتو، تیر ورځ هم په افغانستان کې د میرمنو لخوا په عامه خبره خود جوشانه حرکتونه ترسره شول. میرمنې د کابل واټونو ته راوتلې، مظاهرې وکړلې. مخکې هم دا کارونه شوي وو خو د خلکو په وینا چندان نتیجه یې ور نه کړه. دغه حرکتونه باید څه رقم ترسره شي چې تر یو حده پورې مثبت ثابت شي؟ میرمن کړوخیل،
زه فکر کوم چې افغان ولس منتظر دا چې دنیا د دې برخلیک څنګه ټاکي، یا څنګه یو بل بیا طالبان لري کې یا طالبان اصلاح کوي. نو باید افغان میرمن سه کوم جرأت او شهامت کوي که دا ټول ولس عین اقدام وکړي، بیا طالب مجبور ده چې تمکین وکړي، واکونیسي، تر دې سیاست وکړي، نرمش راولي چې بې نشکره به په ګټه مخنیږي. نو تر څو پورې چې ولس فقط په خزه باندې اعتکا کوي، هم خپل خور مور ته اجازه نه ورکوي، بلکې مغه یو څو میرمنې دي چې بار بار جرأت کوي، شهامت کوي، سلکونو ته راوځي. نو دا د ولس همغږي، د ولس حمایت، د ولس رېدل د فکر کوم چې دنیا به هم دې ته واداره کړي او طالبان هم دې ته واداره کړي چې خپل هغه دریځ باندې تجدید نظر وکړي. غیر دغه نه د مقاومت تر څومره صرف یو ښځې وکړي، یو محدود ګروپ یې وکړي، نو دا پروسه به لږ اوږده کړي. اما په هر صورت شجاع مرحله راځي چې بلخه ټول ولس تسلیم ونیسي او د افغان میرمن سره همغږي شي.
بله قدرمنو اوریدونکو او درنو میلمنو، د اګست د 15 منټې پاک لا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ ده، د واتس اپ لاري مو په ناروی کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکری بارکزی خبري هم راخستې دي.
تیر یو کال د خوشینه او لانجونه دا کالو هم زما لپاره، هم د افغانستان خلکو لپاره. زما لپاره ځکه چې خپل ملک، خپل کور، خپل ګور، هر څه مې د لاسه ورکه. او داسې کسان ور باندې حاکم شو چې نظم په جغرافیه کې را سره موافقت لري، نظم بیرغ ته، نظم تاریخ ته، نظم هویت ته، نظم جنس ته، چې ښځه یم دوی احترام لري. یعنی دا ډېر دردونکی ده. کومه ورځ باندې چې کابل طالبانو ته سپارل کېدل، زه په ماغه ورځ باندې خپل یو مخکنی سفر مې درلوده له معایناتو لپاره تلم، نو میدان هوایی کې ومه. په میدان کې خبر شوم چې زما کور ته طالبان ننوتلی دي. حتی میدان کې چې دننه هم ومه، د دود لاسه مې آرامي نه درلودله. چیرته چې زه بتلم که څه هم مخ مې پټ و، خو دوی را پسې و. په هر صورت سره دا نه تنها یوازې زه، بلکې د افغانستان ډېر نور میرمنې هم په همدغه شرایطو باندې دي. سربیره پر دې چې ما نه غوښته د طالبانو تر بیرغ لاندې ژوند وکړم، دا زما وطن افغانستان نه یو اعتراض و. د هغه نظام پر ضد باندې چې نه د افغانستان ملي ګټې ورته محترم دي، نه د افغانستان د خلکو رای او نظر ورته محترم ده، نه دوی قانون مني، نه افغانیت مني، او نه هم اسلام مني. بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوم، بیا هم د افغانستان او په افغانستان کې د بشري ناورین په خاطر باندې لابي کوم چې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسیږي. بیا هم د افغان میرمنې او د افغانستان د خلکو غږ د عدالت لپاره جګوم. بیا هم د افغانستان د ملي ګټو ساتلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکوم. بیا هم نه غواړم چې زما ملک د هغه پروژو قرباني شي چې متاسفانه یا شرق یا غرب په هغه کې ګټونکي. بیا هم غواړم چې د افغانستان د خلکو د هویت، عزت او حریت نه دفاع وکم.
بله درنو میلمنو، د اغلی بارکزی خاطرې خو مو د کابل د سقوط د لومړۍ ورځې نه واورېدلې. میرمن کړوخیل، وضعیت خو دغه سې ده، مثلا ښوونځي پرانیستل شول، په اکثره ادارو کې میرمنې ورځ تر بلې له دندو څخه لرې کېږي، نه پرېښودل کېږي، په تګ راتګ بندیز ده، په حجاب او د محرم مسایل ده خبرې. په دغسې یو وضعیت کې اغلی کړوخیل، تاسو میرمنو ته څه ویل لرئ او خپله د طالبان حکومت ته څه وایې؟
خب دا د طالبان مسؤلیت چې اوس
په هر طریقه چې راغلی اوس حاکمیت دوی په لاس کې ده. حاکمیت د مشروع کولو لپاره باید کار وکړي، دغه واټن چې د ولس او دوی ترمنځ د بدربای نه ولاړ شي، خپل دروازې خلاصې کړي. هر نوع تنګ نظر یا هر نوع سیاسي مشورې یا فشارونه چې د هر طرف نه هر ملک له هر چا نه په دوی باندې باید خته نه وایي. د افغانستان ملي ګټې مهمه دي، د افغانستان آبادي د ښځو او د نارینهو په ګډ کار باندې تضمینېدلی شي. د افغانستان نجات په معارف کې د زده کړو د تعلیم له لارې نه به کېږي. د افغانستان ملي شتمنۍ باید وژغوري، د خلکو ژوند باید خوندي واوسېږي، او دوی هغه تنګ نظره مشران چې لري هغوی د دندې نه ګوښه کړي، او بیا د هغوی تورته وایي چې په دا رقم چې دوی مخته ځي داسې نسي کولی چې ټول افغانستان پنځه شپږ تنګ نظره په ګراوګان ونیسي یا په انحصار کې ونیسي. نن افغانستان سره هېڅ نو کومکونه نه کېږي، پروژې په ټپه باندې ولاړې دي، او بالاخره د افغانستان ولس دغه تنګ دستي، دغه فقر، د بېچارګي، د محرومیت، له کار، له تحصیل، له ګشت و ګذار نه تر کومه وخته پورې به کېدای شي. زه فکر کوم دا رقم نظامونه نه شي چلېدلی. امیدوار یم چې دوی په خپل دریس کې تجدید نظر وکړي، او همدارنګه د خپل خویندو له حقونو څخه پوره ملاتړ وکړي. افغان ولس باید خاموش پاتې نه سي، د دوی حق رسې په مشروع شکل، په مدني شکل باندې خپل اعتراض برقرار وساتي، او له نړیوالو باندې هم غږ وکړي چې د سکوت خپل مات کړي. باید چې هغه کسان چې د افغانستان حکومت دغه وضعیت راوستی ده، یا په دا رقم مشوره ورکړي، یا حمایت کوي، دینه د لاس واخلي، پرېږدي چې افغانستان په یو مستقل مملکت په مستقل شکل باندې مخته ولاړ شي، او طالبان هم خپل استقلالیت حفظ کړي، او کوشش وکړي چې نه پاکستان ته غوږ ونیسي، او نه ایران ته، او نه چین، نه روس ته، بلکې افغان ولس ته غوږ ونیسي، او خپل مشروعیت افغان ولس نه ترلاسه کړي.
زیاتمانه په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد شینکی کړو خیل په لمان کې د حدود 4 په خانه رئیس قمر نیازی، د لغمان ولایت په خانه مرستیال بریښنا صافی، لیکوال او ژورنالیست مریم هوتک، له تاسو ټولنه نړۍ مننه چې په دې خبرونه کې ملمو سره ګډون وکړ، او له اوریدونکو څخه هم یو ځانګړی مننه کوو چې زموږ بحث واورید. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.